سلام شهدا مشهد ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او پدغه وساته خبري غړې کې استاسو هر کله کومه پخپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیر وړاندې کوو په اړومبه د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان برید کې یو سرتیری وژل شوی او وروستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې هغې ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دی ورکړي. او د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان برید کې یو سرتیری وژل شوی او وروستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د پولیسو او لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو په بدرګه کې قافله نن لټله د پاړه چنار په لور روانه وه چې په بګن کې ور باندې حمله وشوه. دی وایي چې په قافله کې 15 مالونکي ګاډي شامل وو او چې 14 ګاډي بګن ته داخل شو نو هلته ور باندې وسلوال د وړو او لویو وسلو په کارولو برید وکړو. د چارواکي په خبره په ګاډو کې یوازې ډرایوران او کلینران سپاره وو او مسافر پکې نه وو. پولیس وایي چې په حمله کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور جوبل دي. د پولیسو هغه لوړپوړي چارواکي وایي چې د برید پر مهال شپږ ګاډي سوځېدلي او دوه اوړېدلي دي. دوی ویل چې امنیتي سرتیرو هم ځوابي ډزې کړې دي خو وسلوال وتښتېده. چارواکو زیاته کړې ده چې تر اوسه معلومه نه ده چې برید چا کړی دی او چا یې ذمهواري هم لا نه ده منلې. په بګن کې یو ولسي مشر اقبال بادشاه مشال لیډو ته ویلي دي چې تر برید وروستو امنیتي ځواکونو پر سیمه د هلیکاپټرو له لارې ډزې کړې دي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دی ورکړي. د دکاندارانو د کمیټې مشر ثناء الله خان نن مشال لیډو ته وویل چې د وسلوالو ضد د کال 2014 د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیاتو کې د ښار بازار په بشپړه توګه ړنګ شوی وو. د ده په خبره تر دې وروستو حکومت د رسېدلي زیان اندازه ولګوله او دوی ته پاسه 15.5 ارب روپو معاوضې ورکولو منظوري ورکړه چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ملک نیک محمد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دکاندارانو ته د پاتو پیسو یوه برخه ورکړل شي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان جوبل شوي دي. د شنګلې ضلع پولیس چارواکو او ځایي اوسېدونکو نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو بېګا د شپې ناوخته د دې ضلع په پورن تحصیل کې د پولیسو په چوکۍ ډزې کړې دي چې پکې یو پولیسوالا او یو عام وګړي جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا د پولیسو په جوابي ډزو وسلوال برید ناکامه کړل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د ممبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه بېګا خواوشا 2:30 بجې هغه مهال رامنځته شوې ده چې یو ناپیژندل شوی تن د اداکار سیف علی خان کور ته ننوتی دی او هغه د چاقو په برید کې ټپي کړی دی. پولیس وایي په لټنې کې خدا سي ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی دی. د رسنیو راپورونو له مخې دغه میرمن او د بالیوډ نوموړی اداکاره کرینا کپور خان او د دوی زامن تیمور او جیا هم د پیښې په وخت په کور کې موجود وو خو روغ رمټ پاتې شوي دي. د برتانیې انډیپینډنټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې نن سهار د ممبئی په یو روغتون کې له جراحۍ وروستو د اداکار سیف علی خان وضع ښه ده او درملنې روانه ده. انډین ایکسپرس وایي چې په برید کې د کور یوه ملازمه هم ټپي شوې ده. سیمه ییزه رسنیو راپور ورکړی دی چې د اداکار سیف علی خان زوی ابراهیم له برید وروستو موټر پیدا نه کړل شو او هغه د عامه ترانسپورټ له لارې هسپتال ته ورسېد. ورساو او د امریکا ولسمشر په خدای د امریکا ولسمشر په خدای پامانی وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت د راتلونکو پاړه اندېښنه خوده ده. جو بایدن پرون ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د شتمنو حکومت یا اولیګار کې د جوړېدو په حال کې ده. د دې په خبره لدې لارې شتمن کسان طاقت او نفوذ ترلاسه کوي چې د دې په وینا جمهوریت له خطر سره مخامخوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې زه د یو څو شتمنو کسانو په لاس کې د طاقت ارتکاز اندېښمن کړی یم. نوموړي وویل چې د مال او دولت د ځینو کسانو لاسونو ته لوېدل نه یوازې جمهوریت بلکې بنیادي بشري حقونه او ازادۍ له خطر سره مخامخوي. جو بایدن تر یوې حکومتي دورې وروسته بعد د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرانستې غونډې سره سم ولسمشري پرېږدي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اورېدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شئ. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو پر قافله وسلوال برید شوی دی، بلخوا په سیمه کې خلک د دوایانو د کمی سره مخ دي.
دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته نمو علاقه سړه دی، مو علاقه کې دي انسینی ډیر زیات مریضان دي.
د میرام شاه د ړنګ شوي بازار دکانداران وایي چې د حکومت ورته تر اوسه د خپلو تاوانونو پوره معاوضه نه ده ورکړې. او په بلوچستان کې د زده کوونکو سازمانونو په تعلیمي ادارو کې په سیاسي حلو ځلو د حکومتي بندیز پریکړه رد کړې ده.
موږ دې غندنه کوو، د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر دوه تاریخ په کوټه پریس کله کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښته.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو رزم ګډومبه موضوع تا ورزو کرمه تا چرته چې د ګاډو په کاروان په برید کې یو سرتیری وجل شوی دی او وروستو د پوز لخوا بمبار هم شوی دی چې پاغي کې د مرګ جوبلی راپور نه خبره شوی دی. په دغه اړه تازه تفصیل خلو دا وخره سره زمونږ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق دا ستړی مو شوی، هم په خیر؟
مننه، خوشاله اوسې.
ها طارق، دا وسلوال برید شوی دی، داغین روسو د بمبار خبرونه خبر شوی دی، نو تازه معلومات تاسو سره سیدی سیمه کې سره روان دي؟
او بالکل، د کورمی په بغن کې لسمانونو بار 15 گاډو په قافله باندې چې کله وسلوال بریدول شولو، نو تر هغه وروسته صورتحال داسې دی چې د مقامی مشرانو په تعاون له علاقې ورکشو د امنیتی سرتیرو لټون روان دی. په برید کې یو سرتیری د وژل کېدلو تصدیق موږ ته شوی وو، خو اوس یو د بل سرتیری مړی چې دی کنه هغه ترلاسه شوی دی. دغه شان د پولیسو تر مخه دوه امنیتی سرتیری وژلي او 15 نور چې کم دي هغه ژوبل دي. او په مړو کې یو د آرمی او بل د اف سي ځواک سره تعلق لري. همدغه رنګ د درې اف سي او دوه د آرمی سرتیرو ته ژوب لوړېدلې ده. او تر شلو پورې چې کم سرتیری داسې دي چې هغه ژوندي غایب دي. او د اوچت سیمې حاج محمد کریم اورگزیره ته وویلو هغه سرتیری ټول په بګن کالج کې دي او دوی روان دي چې محفوظ لسونو ته کی. کله چې برید وشولو نو هیلیکاپټرو شیلنګ وکړلو او بیا ورسره په ډاټ کمر کې امنیتی پوستې نه ډزې هم وشولې. په هغه کې هم د مرګ ژوبل اطلاعات دي. د مقامی مشر اقبال بادشاہ او محمد کریم تر مخه دوه کسان چې کم دي هغه وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. نو پولیسو د دغه تصدیق خو ماته نه دی کړی. البته دایره ته وویلو چې ګاډي 14 ګاډي چې کله بګن ته ور داخل شولو نور باندې غټ وسلو سره برید وشولو، په هغه کې دوه ډریوران چې کم دي د هغه ورته تصدیق شوی دی او هغه په دې کې مړ دي. د پولیسو تر مخه لږ تر لږه شپږ ګاډي چې کم دي هغه سوزولې شوې دي او دوه ګاډي چې کم دي هغه اوریدلې دي او ځینې نور معلومات چې کم دي هغه اوس هم هغوی لپاره لټون روان دي او راغونډیږي لګیا دی. که څه هم دغه برید په بګن کې شوی دی، خو د وتیزو قبیلې مشر حاج محمد کریم اورگزی راته وویلو چې دا کار دوی نه دی کړی. هغه راته وویلو چې پر 15 جنوري په کوهارت کې امنیتی مشرانو ته په سلو گاډو کې د سامانونو وړلو اجازه تر ورکولو پس څنګه دوی کولای شي چې حمله وکړي پر گاډو باندې. او هغه دامر ته ویلو چې نه پوهیږي داسې څنګه وشولو خدا کار دوی نه دی کړی.
اوس مونږ چې دا د مر جوبلی د شمیری د ګورو تاریخانه ته وی چیرې دوا سکیورټی فورسز امنیتی ځواکونه وجل شوی دی، 15 ورسره زخمیان دی، شل چې دینو دا ورکو اوس پیدا شوی دی، دا په یو کالج کې دی، په یو تعمیر کې دی، بیا تا وی چیرې دوا ډرایوران چې دین هم وجل شوی دی. نو مونږ چې دا ټول راځي کو نو مونږ دا ویلی شو چې یره سلور کسان مړ دی او 15 زخمیان دی، یعنی سکیورټی فورسز او ډرایوران دواړه.
بالکل دا د سیکورټی فورسز دوه کسان دا خو مونږ ته تصدیق شوی دی، دوه کسان چې کوم دي دا د ډرایورانو خبره شوله، او دغه شانتي دوه عام وګړي چې کوم دي چې هغه په شلینګ او په ډزو پاګه کې شوی دي. نو کدا مونږ رایوزه کو نو شپږ کسان د مړکېدلو مونږ ته تصدیق وشولو، او دغه رنګ 15 کسان چې کوم دي دا امنیتی سرتیری جوبل دي، او دینه علاوه چې کم دی 15 نور چې کم دی هغه دینو لسو کسان دغه هغه دی. نو ورسره چې دا حساب ورته وګونو شپږ کسان او د لسو کسانو شپږ کسان د مړو او د لسو کسانو د زخمیان کې دو خبره چې کم دی مخې ترغلې دا اوسه پورې
ټیک دی. طارق ډیر مرنه کو د معلوماتو د پاره او تله خورز وړو
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو د کورم په موضوع کې پاتې کیږو. په کورم کې ل درې نیمو میاشتو د تګ را تګ لارې تړلې پرتې دي، د سیمې لارې پر تړل کېدو نه یوازې غلطه د خوراک څخه تیلو د ژوند د نورو ضروري سیزونو کمیره مسته شوې دي، بلکې په سیمه کې دوایان نشته او رنځوران د تکلیفونو سره مخ دي. سیمه ډاکټران وایي که دوایانو ضرورت پوره نشو نو یو انساني المیا رامنځته کیدی شي. بلخوا چارواکي وایي چې د هلیکاپټرو په وسیله د سیمه هسپتالونو ته د دوایانو ورسولو هڅې روانې دي. طارق اورگزی نور تفصیل راکړي.
د کورمه ډاکټرانو اتحادیه ویلي چې په سیمه کې دوایانې د نشتون له کبله انساني المیا د خپرېدلو یاره پیدا شوی. د پړچنار هسپتال ډاکټر سی شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ را تګ لارې بند دي چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلولی شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوې، خو مخه یې د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایان شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوی کچو هم د هوایی لارو په ذریعه دوایانې ولېږلې شوي، خو هغه د شپږو لکو آبادی ضرورت نه پوره کوي.
یوې هفته کې که میډیسن نه راغلو نو مو به هینډ زب شو. هاسپیټل ته صحیح دی میډیسن رسی، خو هاسپیټل میډیسن باندې دوره زیاته علاقه نشي ستلی. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې د سینې ډیر زیات مریضان دي. دمه نو هغه کې څه خاص قسم سپریګانی کیږي تقریبا ون منت نه اغاز پیگان شارٹ دی نشت.
پا کرما که ده سده او پڑچنار سرکاری هسپتالونا ده زلی غط روختونونا دی او هگل تا ده اطولکو آبادی ده مریضانو بوج پر همدغا هسپتالونو دی. پا پڑچنار هسپتال که هر ورز درویش سوا مریضان لدلی که گی او همدغا رنگ ده سده پا هسپتال که ده نومبر میاش تر دری زورو پوری ده امرجنسی یا بیڑنی حالاتو ناروغانو علاج تر سره شوی. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټې تر 15 جنوري پورې د پړچنار او سده په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند ته لاس ورکړي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دی. د شاخ دولت خیلو یو ځای مشر لایق حسین مشال لوډیو توای د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایان نشته چې دغه صورتحال دوی له پریشانه سره مخامخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې هغوی هلته ایډمیټ دي، هلته د لرګیو د بجلی او د ګیس کې لات راغلی دی، او دین علاوه خوراک هغوی ته یو شدید تکلیف دی. کلو نه غوی خوراک نشی ولای او دینه سی اوس پرچنار چور هوټل دی هغه مکمل باندې کوم مریضان سه وفات شي هغه د فاره دی فیول نشټوالی واجینا هغه ته ایمبلنس اویلیبل نه دی.
بل خو په دغه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د اما اړیکو یو چارواکه اتولا مشال لډیو ته وای دوی د هلیکاپټرو په ذریعہ تر اوسه د 11 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوي تر څو چې لارې نوي کولو شوي دا سلسله به جاری ساتي.
موږ ابل ورځم تقریبا د 15 لاکھ میډیسن لګېدې ځنه چې ډونېټډ دي هغه لګېدې ایمرجنسی دوایان شته ډاکټران شته اوس به یو ډاکټر بلم سدې تور ولېګو ټول به چوز چې کوم دی آی سیز دی پاغې ټول کې میډیسن اویلیبل دي د ماشومان میډیسن اویلیبل دي د اپر او د لوور کورن چې کوم روټین په کال کې 2-3 ځلې دي دوایان اخلي کوارټرلی کنه هغه پرچیز دوایان موږ اوس پروینشل ویرهاوس سره وغوښتي هغه به مرته موږ اوس په هلیکاپټر کې لیږو نو پای کې به د روټین د دوایانو دا مسلې هم ختم شي.
په کورما کې پر 16 سپتمبر د شاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پرېدلو هغلته ټولې تګ را تګ لارې تړل شوي. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 20 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې تراتلو پس هغه سلسله ودرېدله. پر 20 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغه جګړې دوام موندلی وو چې پکې تر 250 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. که څه هم په کوهاټ کې 6 سنی مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې خو په مندریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبو په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنا سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې 3 ځل له سامانونو بار کنوایي بوتلې خو په هغه کې د سیمې ډاکټرانو په خبره دوایانې او نور روغتیایي ضرورت ورته ندی پورا کړی شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
اوس ورځو شمالي وزیرستان ته چرته چې د میرامشاه د ړنګشوي بازار دکانداران وایي چې د حکومت لخوا د دې لپاره منظور شوی څه باندې 15 ارب روپۍ هم ټولو اغېزمنو دکاندارانو ته نه دي ورکړل شوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې دې زر تر زره ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. یاد دې وي چې یاد بازار په کال 2014 کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی و. تفصیل عمر وزیر راکړي.
ضرب اعظم عملیاتو کې ړنګ شوی د میرامشاه بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان وایي چې کالونو پس هم دوی د خپلو تاوانونو معاوضې ترلاسه نه کړل شوی. د بازار اغېزمن شوی دکانداران وایي چې 2014 کال فوزی عملیاتو کې ړنګ شوی بازار تاوانونه د ستنېدو پس خپل حکومت فوز لیکلی شمارلی او هم یې منظور کړي خو چې معاوضې اعلان شوې نو تر نن پورې ټولو اغېزمنو ته نه دي رسېدلې. د میرامشاه بازار دکاندارانو کمیټې چیرمن ثناءالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځپل شوي د کالونو نه په معاوضو پسې ګرځي. تر شوی وفاقی حکومت چې ورته 1.5 ارب روپۍ معاوضې جاری کړې لا هغه هم ورته نه دي رسېدلې. نور دې نه زوراوي
شمالي وزیرستان چې دیمران شاه مزور رنګ بلو د 5 ارب 76 روپۍ په یو پات منځیر غړل وکاله چې ته دوار باندې په مشته مخشه روپل 3 ارب 70 روپۍ په تشولې په مشته د مخشه 1.5 ارب روپۍ منځیر شولې چې کله نه په ماده ایم پی ایس ولو بیا منیسټر شولو په داسې سره چې بیج میټینګ وکړل بیا ته چې ان شاء الله چې سیمره پیسې دې دیمران شاه مزور لا پوتې دې دا وزه ته روبس او سې 1 ارب روپۍ دې سوبې سره پوتې دې او سکه دوار باندې فائدې وفاق سره پوتې کیږي. ډېر کول نه ډېر شولو چې مشتا د خپل معاوضې ملاو نشولې مېر نه رمزي سټډي نشي بیروزګار شولې بیکاروبار شولې هر شی متباو بربوس شولو هغه کلو کل دي کنا نو کل دي چې بیروزګار شوي دي او شوي چې د خپل حق ته ملاو شي چې نه رمزي دوه نظر ویږي.
ضرب اعظم عملیاتو کې د میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه مکمل لړنګ شبي ول چې د خلکو ترستانه دوپس حکومت فوج جمعنه کړي وا چې د ډنګو کورونو او بازارونو اغېزمنو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکوي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه په وینا د میرعلي بازار ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه بازار سده پسه 6000 اغېزمنو کې سده پسه 3000 دکاندارانو ته د معاوضو چیکونه ورکړل شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړی استازي صوبایي وزیر ملک نک محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دکاندارانو معاوضو جاری کولو لپاره لګیا دي. ورځ دوا کې به یو کیس جاری شي. هڅه کړې چې زر د ټولو دوکاندارانو معاوضې فنډز د ضلع مرستیال کمیشنر اکاونټ ته ولیږل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې سدپا صدر زره دوکاندارانو ته د معاوضو چکونه رسېدلي، پاتې شوي دوکاندارانو ته به هم زر معاوضې ورسول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال راډیو دا
اردوونکو سره ځو. ځینو سیمه ایز او نړیوالو چارو ته د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اتفاق شوی دی چې په غزه کې به اور بند کړي. حماس به یرغمالیان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. دا موافقه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې لسو ونیو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د منور شاه په راپور کې و.
قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند او د یرغملیانو د خوشی کولو لوزنامه شوې ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیګای وی خبری غونډه ته ویل چې اوربند بعد راتلونکي اتوار په ورځ عملی کیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې به د دې لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو ته ژمن پاتې شي او جګړه به ختم شي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیگا ویل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبرې اترې د ژوند د یو سختو مذاکراتو څخه وي. نوموړی وایي د ډاډمن دی چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمله توګه ختم کړي. جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند له پیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ تونده شي او یرغمالیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 24 ورځنی اوربند پر مهال به درې دیرش اسرائیلي يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلي ځواکونه به د غزې لګړ میشتو سیمو څخه اوزي. دی وای په دې موده کې به د غزې به کورشوي خلک هم خپل کورونو ته ستنيږي. د نوموړي په وینا د دې 24 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرائیلي يرغملیانو په بدل کې څومره فلسطینی قیدیان خوشی کولی شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ دا لوزنامه د قطر، امریکا او مصر په منځګړتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یو ګډه ډله به د دې لوزنامې د شرایطو د عملي کېدو څارنه کوي. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د یرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 251 یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 640 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکې او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده.
د امرو شهر پر موریدو په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی زیاته کړې ده چې د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرا علم مومن په راپور کې.
لونډی سره باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر پخوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې د دوی په کلي کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشا خستا. نوموړی وای چې کله هم غمخادۍ ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي. همدارا څرګندونې د سواد د منګلور سیمې 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئن، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېری ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چې ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دیت زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری را اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي لپاره ځنې خلک چې دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړی وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خشر هم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخت بای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروئن او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې دی نو دی غواړي او د نشې په تور استعمالوي. هغه چې دی نو بیا څه د کول ډرنکس دي هغې کې مکس کوي ټیبلټس کې ګورو کوم چې دی نو څوک الفرازولام غواړي څوک برومازیپام او څوک یو سیزنازي او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا لرنه ورځي.
مشال ډیو د خیبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روږدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یوه نا حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي. مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال لیډو د هغه اوریدم کوم دا سره دروان خبرونه نیمه در رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر پختونخوا په کورم کې د گاډو په کاروان په برید کې 2 سرتیری وجل شوي او وروستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پولیسو او لوړپوړو چارواکي د نوم نخودو په شرط مشالې ډوته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو په بدګه کې هغه قافلان نن لټلا د پاړچنار په لور روانه وا چې په بګن کې ور باندې حمله شوې ده. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګوشو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دې ورته ورکړي. د دکاندارانو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د دې لپاره 15.5 ارب روپۍ معاوضې منظوري کړې دي چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې 2 کسان جوبل شوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په پورن تحصیل کې رامنځته شوې ده. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړې ده چې روان کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. دا بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د بمبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې پلټنې روانې دي خو داسې ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی و. او د امریکا ولسمشر د خدای پامانه په وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. جو بایډن د جنوري په 15 ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د شتمنو حکومت یا اولیګارکی د جوړېدو په حال کې ده. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ته. د پاکستان په سینټ کې د جبري له درکېو کسانو په معامله باندې خبرې اترې شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر د سینټ په غونډه کې پرون ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو جبري له درکه کولو عمل ډېر ګړندې شوی دی چې تورې په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لګي. د قانون وزیر نذیر تارل دغه په جواب کې ویلي دي چې جبري له درکه د وزیر اعظم او ټول کابینې لپاره لوی ننګونه ده. هغه د حکومت هغه ګامونه وشمیرل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره پورته کړي دي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري له درکول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینټ کې په 15 جنوري د جبري له درکیو په مسله خبرې وشوې. په سینټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او وی ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري له درکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړې چې په نتیجه کې د ځینو سیمو اړیکه د سوسو او نوې دپاره د نور ملک نه وشلېږي.
تاسو
به دې ته فکر کړی چې د 1300 ورځو بلکه د 2 اونۍ ورسره د خلکو پروتوکولو عمل ډېر تیز شوی دی. د خلکو د پروتوکولو نه مطلب د هغوی په ناکامونو توګه جبري له درکه کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لګي. د دې په جواب کې د بلوچستان لوی لارې د 2 ورځو د پاره وتړل شي. دوی د خلکو پروتوکولو عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
کوي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ په سیمه کې د 2 ورځو د پاره د حکومت واک نه و او دغه شان پیښې بیا په زهري او مستونکې هم وشوې. هغه وویل چې بلوچستان کې داسې پیښې پیښې اوس هره ورځ کیږي او الزام په هغه ځواکونو لګي چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لرې کیږي، خو چاته د دې خبرې احساس نشته. د کامران مرتضی د خبرو په ځواب کې د قانون وزیر نذیر تارڑ وویل چې د جبري لدرکیو ستونزه ډېره پخوانۍ ده او ډېره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک کې د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنګ سره ده. هغه وویل چې کامران مرتضی په خپله هم د پارلیمان د هغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړه کړې وه او د جبري لدرکیو ستونزو حل کولو دپاره یې بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وې او ډېر کار یې کړی و. هغه وویل چې په ملک کې جبري لدرکۍ د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لویه ننګونه ده. موږ د جبري لدرکیو دپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو محنتي او ښه کردار لرونکي د سپریم کورټ ریټایر جج ته مو دا ذمهواري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مو هم بدل کړل. د لدرکه شوو خلکو د کورونا دپاره مو د 50 لک مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورونایو غړو ته مو د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو دپاره قانون سازي هم کړې ده. په اسلام آباد کې د جبري لدرکیو په ضد کارکوونکي سازمان ډیفنس اف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئنه نه ده، ځکه چې هر کال د جبري لدرکه کسانو شمیر زیاتیږي او لدرکه کسان نه موندل کیږي.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
سوارلس کال پخوا په ملک یو سل 15 کسان جبري لدرکه وو، خو اوس دا شمیر تر 30 زیات. هر ورځ د پاکستان خلک لدرکه کیږي او د دوی کاروبار روان دی. د خلکو جبري لدرکه کول یو خطرناک جرم دی، خو دوی تر اوسه د دې مخنیوي نه دی کړی. دې کمیشن د 204 سر لدرکه کسانو په اړه امر کړی و چې حاضر یې کړی، خو هغه حاضر نه شول او دوی نور څه عملی ګام هم پورته نه کړو. د یادونه ور ده چې حکومت په 2010 کال کې د جبري لدرکیو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 لدرکه کسانو قضیه یې هوارې کړي دي، خو د لدرکه کسانو کورنۍ وایي چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مو ورده. د بلوچستان زده کوونکو، سیاسي ګوندونو او د تعلیم کارپوهانو په صوبه کې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو د بندیز فیصله مسترد کړی ده او زیاته کړې ده چې دا یو غیر جمهوري عمل دی. د بلوچستان حکومت د جنوري په 8 د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سیاسي هلو ځلو بندیز لګولی دی. د زده کوونکو د ځینو اتحادیو لخوا فیصله شوې ده چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پریکړې پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. په دې حقله نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو یوه غونډه د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې سوې ده. په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي هلو ځلو د بندیز غندنه سوې ده. دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 22 نیټه به د حکومت د دې فیصلې په ضد د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشران په یوه خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15 نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاد غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچستان زده کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې وه.
هغه دا د عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت له لورې دا جاری کړی دی چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ د دې غندنه کوو. د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر 2 په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتی دی چې په دې کې به سیاسي پاچاهاني تنظیمونه پر دې باندې غږ کوي. بیا به له دې بعد آینده له عمل ته کوو. د قانون له لارې چې د دې کم مخنیوی کېږي، قانون خوا ته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. لکه څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طلبات تنظیمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دی، انشاءالله دا ور به هم تنظیمونه د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخه اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د عیني او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبب زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. دا په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستونکي به خپل سیاست کوي او د دې سه به زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې هیواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دی، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډېره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو د ځوانانو په سیاست او په شعور د پابندۍ کومه فیصله ده؟ دا یو عامرانه، یو غیر جمهوري، یو فاشست اقدام دی. موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکي عین او قانون او د عالمي قوانینو د بنیادي انساني حقوقو منافی عمل دا فیصله ګڼو. څه موجوده لږ یو تر حده پورې یو څه ازادي اوس لوستونکو ته حاصله وه، هغه باندې دوی پابندي لګوي او دوی یو داسې ټولنه دلته جوړوي شاکي به پر آوازونو باندې په شعور باندې به پابندي او دغه عامرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی یو نام نهاد جمهوریت په ذریعه باندې دې ته نور دوام ورکوي.
او د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم برډی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادیې په سیاست او جمهوري عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي.
د جنرال ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله، تر اوسه پورې هغه پابندي ده. د دې نقصان دا اوسو چې په ملک کې چې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل، هغه تاسو وینئ لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې چې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوطه نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټس باندې، په سیاست باندې، د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده، دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانو فرق سي.
ځکه چې د دې خلک مخه د بلوچستان حکومت د جنوري په 8مه نیټه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولی وو. د حکومت له لورې په خبره سوې یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو که په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صوبایي حکومت دا ګام د هغه وروسته پورته کړی دی، کله چې بلوچستان هایکورټ د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
حجی وسرزو کوز جنوبی وزیرستان ته چرته چې د زنغوزیو تاجرانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د پنجاب لاور خار کسٹم چارواکو یې 190 ټنه زنغوزی په دې تور غیر قانوني ګرځولې دي چې دا په غیر قانوني توګه له افغانستان راوړل شوې دي. دی همدار از وایي چې دا زنغوزی له خپل غرونو او ځنګلونو دي او دې غیر قانوني ګرځول یو ظالمانه اقدام دی. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنجاب لاهور شار کسٹم چارواکیو یې د دوی زنغوزی غیر قانوني ګرځولې دي چې په واجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی یو تاجر عبدالرحمن وزیر په دغه براکښې ویایي
عبدالرحمن وزیر د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت نه سو غشتنه کوي. دا هم وروي
پنجاب ته جمیش گاډی جمیش مول ته جمیش پیسې داش نه خطرای نو بچار دوی چې پکې حکومت په دمو ده چار وکو دا خپل تاجر خپل کاروباری دا خوشاله ماحول میسر کو ځکه چې دا کسٹم کلچر کې ما پرچا کړی دا پنجاب ګورنمنت اجازه ته بغیر خبر شي کړی. دا د میج ریکوست دا ورته سول چې مهرباني وکړي دا د مرانه مور سلو کې می سره بند کړي د میج د پاکستان شریونو غاڼه میشت خپل اخ راستي.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایی چې د سیمې تاجرونی یو طرف ته د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په وجه د مشکلات سره مخ شوي دي او په بل لوري د پنجاب کسټم چارواکیو غیرقانوني ګامونه دغه مشکلات نور هم زیات کړي دي.
زمونږ د پاکستان بلابل سیمې چلغوزي کاغه د جنوبی وزیرستان دی کاغه د کول سلمان د غرودی او کدا د چترال د سیر دی نو د مین منډی لاهور ده لاهور تلته یو کلکټر هغه سور از مخته زمونږ پاریان ډیر زیات ستړي کړی وو هغه باندې ناجایز پرچې هم کړی دي نو مونږ په دې باندې په وانا کې مونږ دلته احتجاج ریکارډ کوو مختلف فورم کې آواز هم اوچت کړی دی زمونږ سره دا زیاتی ده نه کېږي یو خو زمونږ آلریډي دلته لوکل چې کوم روزګارونه وو بارډر د بندش د وجه هم تباه او برباد شو بل چې مونږ کوم خپل لوکل پروډکټ زمونږ د پرو علاقو چې ډېر بې وسه خلک دي هغه راغونډ کې هغه چلغوزي هغه بیا لاهور ته وړي نو د هغې نه بیا انټرنیشنل مارکیټ ته وځي نو په هغه باندې دا بې ځایه تنګول زمونږ د اعلی چارواکو نه په دې باندې خواست دی چې زمونږ سره دا زیاتې نه کېږي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځانغوزیو تاجرونو مشکلات په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
لګیا دا یو هغه چې ناجایز ټیکسینه لګوي دا ناجایزه حد و غلطه حد و چونکې د دې دبونه دا جوړه ده چې دا د افغانستان مل دی د افغانستان بارډر یې هم باندې او څوک مولي نه دلې دوله وړی هم نه شي هغه باوجود نه چونکې دغه یو غلط او ناجایزه غوندې خبره ده انشاء الله زه په ذاتي هغه هم ځیرکتیا کوي ورسره په اسمبلی فلور د کیسه مې ژر چګوي میسټریشن لګیا ده انشاء الله دا دوه درې ځکه چې موقع برابره شي دانه مې ږغول هم وکړي نو را د مرز ډسټرکټ سره په هر یو لیول باندې هغه بارډر
د سویلی وزیرستان ځنغوزی او تاجرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د پنجاب کسټم چارواکیو د دوی په خلاف اخیستي شوي غیرقانوني ګامونه زر واپس ونخاستل بیا و یې د سیمې تاجرون په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري په 14مه په سنټ کې احتجاج کړی دی د دې وینا دا چې د ګوند یو بندي سنیټر یې د سنیټ د چیرمین د امر باوجود سنیټر ته حاضر نه کړی شو د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په ځواب کې ویلي دي چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی غړو سره هم داسې چلند کېده د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري آیا د سنیټر اعجاز چودھری سنیټ ته نه راوستل به په مذاکراتو څه اغېز ولري تفصیل د راشد خټک په راپور کې
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چہ جرنلسٹانو پختنو تا جواب وئی ہغه وئی چہ حکومت مخالف گوند تحریک انصاف تو یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پ سینیٹ کے حاضرولو امر یہ کڑے دے خدا امر دا نہ عملی کولو پ اڑا بد حکومت وزیران خبر کوي پ کال 2023 کے پ نہم مئی دا تحریک انصاف بنسٹ گر عمران خان دا درغلی پ مقدمہ کې نیول کې دونه پس دا ہغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلې وو د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 1300 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک په زندان کې بندي دی هغه د سینیټ ته چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو د زندان انتظامیه په یو لیک کې ته هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ ته چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو د 13 میاشتو درويشتمې نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی و خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی و او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره یې خپله هم نن سبا اړیکې ښې نه دي د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور څه ګامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه پانی چیرمن عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصول لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنه دي خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او دغه چې کوم ده نو هغه ته ریلیف ورکول دي
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینیټ کې وویل چې تحریک انصاف ته ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي خو دا ځکه امکان نه لري چې په دوی کې ځینې کسان ته درغلیو
او زنه د ترګرای په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د زنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته دې حاضر کړل شي، خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې چلیږي د هغې اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته چې کوم د اپر هاوس آف د پارلیمنټ وایي سینیټ آئے کې خلک احتجاج کوي، د دې نه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور څه کېدی شي. چې یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاري کېدو نه باوجود هغه پروڈیوس نه کړی شي کنه، نو دې نه غټه المی د پاکستان لپاره نشي کېدی. څو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبره وکړه ان پاره هیڅ اثر نه کیږي، او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دي کنه دا اسی یو شوشه ده، د دې ریالیټی سره هیڅ تعلق نشته.
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره جوړ شوو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناستې شوې دي، خو کومه نتیجه نه دا ورکړې. تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان نه خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 می او تیر کال په 26 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا راتګ ته استعمال په اړه د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو اورېده. او اوس راځو بلې موضوع ته. د ټکنالوژۍ پرمختګ او د موبایل ټلیفونونو زیاتېدو سره زیاتره ماشومانو په کور کلي کې جسماني هلې ځلې پریښي دي، لوبې نه کوي او ډېر وختونه چې دي هغه په سکرین باندې تیری. له دې وجې نه یوازې د پښتنو په سیمو کې کېدونکې کلیوالې لوبې په ور کېدو دي، بلکې د سکرینونو زیات کتل د دوی روغتیا ته هم زیان رسوي. په دغه اړه د خالد نیاز راپور اورو چې د لوبو کوونکو ماشومانو په غږ پیلې.
د نوخار ضلع 12 کلن فاروق دغه ټولګي کې شنولي کوي او ډیر خوشاله دی چې زیات شنولی وګټل. دی وایي شنولی هفته کې یو ځل کوي چې زیات وخت یې سکول او مدرسه کې تیریږي، او بیا چراشي نو ټی وی باندې کارټون ګوري.
شنولی او کرکټ کوم خو دې سره ملي کم شوق دی، او زه بس چې سکرین او ځای کې موبایل او ګیمونه واکې کوم نه آی په دې خو کې چې آی کې کارټونان ګور کړه واکې ډرامې.
که څه هم فاروق اوس وخت نه لري چې دغه د منډو تړو لوبي وکړي، ولې د فاروق چاچی ناهدا دوی ته ګوري او خپل زوړ وخت یادوي چې کله دا ورکوټی جنای وا
واړه بو پټ پټونه به ولا ګولو لا وړه وته به بیا په بسرا بل ټول براغون شو خشتا لکان جن کای بغړ بردا ما د اوس ماحولونو دا ذریقہ دا چې بس ال بچی راشه موبایل ته کینه، ال بچی راشه کرکټ ته تو لګم، ال بچی راشه کارټون ته تو لګم. سې شو جن کو بدالو به کول پندرو به ولا ګولا مرګاټه به ولا ګولو. اچھا خبر راځه پر پټونه ولا ګوس د کوالی سربت غسادګي خبرې وي او دا سادګي کارونه.
دغلوبی بوس په ختمی دودی او ډیری کمی په نظر راځي، ولی ادب سره تړلی خلک کی سناسه ډول کی ژوندۍ ساتي. د پښتو ژبې لیکوال او د پیښور پوهنتون پښتو څانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر احمد علي عزیز هم دغلوبی د نظم شکل کی ژوندۍ ساتلې دي.
په دې باندې ما پوره کوشش کړې، یو سل او 250 لوبې ما د خلیلو او د مومندو راغونډ کړې دي. اگر چې د دې شکلونو نامې بدلی دی په هر علاقه کې د خپل نوم دی، خو هم په دغه نغه باندې چې کوم دی ټکنیک باندې او په دغه فنی توګو باندې چې کوم دی لوبلې کېږي. ما په یو نظم لیکلی وې، زما وړوکواله ته چرته لاړې و بے تخت باچا ته چرته لاړې، هغه بیره کې پټالی آواز ناستم هیڅوک نه راکې ټاله ته چرته لاړې، د ګودر په غاړه جونه مې همزولې چې پردی کړلې ځوانه ته چرته لاړې.
ډاکټر احمد علي عزیز وایي که څه هم نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی او له دې څخه مخ نشي اړولی کېدی، ولې دې نوي ټکنالوژي بهیر ماشومان د کوټې پورې محدود کړی دی. دی وایي د غلوبې په هغه صورت کې خوندي کېدلی شي چې دې ته لیک او د ډرامې شکل ورکړی شي. دی وایي کوم کامونه چې خپل کلتور او دود دستور هیر کړي نو تاریخ هغوی هم هیروي.
چې سونه مانه کې دی شو نو ما پریزرو کړی دی، هغه مې ساتلی دی، او ان شاء الله څوک په داسې راشي چې دا به ډراماټایز کړي، دا به محفوظ کړي، دې ته به کتابي شکل یا به زه ورکړم یا به نور خلک ورکړي. خو دا فولکلور چې کوم دی زموږ نه روان دی او دا سیو کول پکار دی.
د ماشومانو کلتوري لوبو څخه لریواله موبایل او جدید ټکنالوژي بللې کیږي. خو طبي پوهان وایي سکرین ته زیات وخت د ماشومانو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علی وایي د منډو تړلو د غلوبې د ماشومانو نشنما کې مهم کردار ادا کوي. دی وایي د غلوبو سره ماشومان ښه خوراک کولی شي او وجود یې هم تندرست وي.
ماشوم د سیده جدا پرې لوبو باندې د دوی طبیعت ښه کیږي او د دې سره د دوی زړه ازادي او خوراک هم ورسره کوي او خوب هم ورسره صحیح کوي. د دې نه علاوه که ته سکرین ټایم زیات کړي نو د هغې سره د دوی په ذهن باندې بوج زیات شي، ګنګسوالی زیات شي او د دوی په یو امیجنری ورلډ کې اوسېږي، نو دې ته بیا موږ یو قسم اټیزم هم وایو چې هغه ډیجیټل اټیزم دې ته نن سبا ویلې کیږي، چې هغې کې ماشوم د یو امیجنری یا یو خیالي دنیا کې اوسېږي او د ده په ذهن کې هر وخت هغه شی چلیږي کوم چې په کارټون کې، کوم چې په ریئل ورلډ کې نه، یو کوم امیجنری ورلډ کې. نو دا د ټولو نه غټ نقصان دی او د هغې کاګنیشن سره تعلق دی.
بلخوا پیښور سره تعلق لرونکي ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي بهر لوبې نه کول او زیات وخت سکرین ته تیرول د جسمانی سره سره د ماشومانو ذهني صحت باندې هم اثرات پرې باسي. دا وایي د داسې ماشومانو ګڼه کې زړه تنګیږي او وارخطې پی هم راضی.
ټول نظم په خپل غټ نقصان چې دی هغه زمو د چار پیچل یا زمو د سوشل سماجی لایف چې کم یو دی ای کې دی. یو بنده دم رضان لاده چې هغه خپل سوسایټي سره موو کولې نه شي، ارو ارو کمرې ته کیږي، کمرې نه نوزي، کور نه نوزي، ارو ارو هغه چې دی هغه ډیپریشن فیس طرف ته روان شي. هغه بنده
پټولنا ژور نظر لرونکي پوهان وای میرګاټي، پټپټونه، شینولی او نوری داسی پخوانی لوبی جوندی ساتلو دا پارا پکار دا والدین ماشومان دی لوبو سره اموختکړي چې دی سره به نه صرف دغه لوبی جوندی پاتیشی بلکې د دې د ماشومانو ذهنی او جسمانی صحت باندې هم مثبت اثرات پرې باسلې کېدی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د مازورانو د لوبو سیالۍ ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې لسلو زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د مردان ضلعي انتظامیې او د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې په همکارۍ را جوړې کړل شوې وې. د لوبو منتظمین او لوبغاړي وایي چې په ټولنه کې باید له مازورانو خلکو سره تعصب ونشي او داغې د ژوند د اسانتیاو لپاره کار وشي. تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې اورو چې د دغه سیالیو کې د لوبغاړو په شور پیلېږي.
دا په مردان سپورټس کمپلیکس کې د مازورانو د لوبو مقابلې روانې دي. دا مردان ضلع انتظامیه د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د جنوري په 14مه نیټه د مازوران لپاره د دوه ورځنۍ د لوبو میلې تابع کړې وه. دغه مقابلو کې د کرکټ، بیډمنټن او د منډو به شمول نورې لوبې هم شامل وې. دا مردان اوسیدونکو امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ملګری ورسره پړومبي ځل په لوبو کې برخه اخلي چې ډېر خوشاله دي.
زمونږ بیا د پښتو د معاشره چې کومه ده نو دا دی وته وایي ته مازورې ته څه کولی شي او په غلطو غلطو القاباتو بلي. نو په دې وجه باندې زمونږ د مازور اپراد چې کوم دي نو دا لږ ډیسهارد شي، هغه د زندګۍ نه هغه زړه توریږي. نو زه دې ته دا ریکوست کوم چې اول سپورټ چې کوم دی نو دا د فیملی د طرف نه پکار دی چې فیملی دوی نه سپورټ کوي نو دی به ګورنمنټ سره اوچت کی، دی به نور این جی اوز والا به سره اوچت کی. بیسک شی د فیملی سپورټ دی.
دا مردان اوسیدونکو د خصوصي خلکو د زغل په مقابله کې کامی چمپیئن شیرخان مشال ریډیو ته ویل چې باید د مازور خلکو کورنۍ دي له هغوی سره په لوبو او د ژوند په نورو کارونو کې مرسته کوي چې هغوی هم د عام خلکو په شان خپل ټول کارونه تر سره کوي.
یاره خپل ځان سپیشل پرسن مګنه راوځي ولو بهګه کېلو کې سپیشل پرسن دا نه دي، خدای معاشره د خلک سپیشل پرسن جوړي چې همت کې هر څه کیږي. او زه خپل شکر الحمدلله د پاکستان په صد باندې چمپیون میراتن ریسر مې ما میراتن ریس ما دوه درې پیری ګټل الحمدلله.
د ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله کې د دریو ضلعو لسلو زیاتو مازورانو برخه اخستې وه. د مردان ډیپټي کمشنر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د مازورې سره مخ کسان د معاشري لپاره ډیر څه کولی شي، باید هغوی ته موقع او خپل حقونه ورکړي شي. نو هم د دې وجې په مردان کې مازورانو ته د لوبو به شمول نور اسانتیا ورکول لپاره کوششونه کوي.
فزیکل ډیسیبلټی اس ډیسیبلټی نه دا، اصل ډیسیبلټی د سوچ او فکر ډیسیبلټی دا. او ما ته په دې ډیره زیاته خوشحالي ملاو شو. دا مونږ دا نه وایو چې تاسو سره دا مونږ سره اضافي خکو، بلکه دا تاسو حقوق دی او دا به مونږه 100% انشور کو چې تاسو ته ملاو شي. دا قسم د لوبو چې کم تغدی اکټیویټیز دی هغه ته فاندینګ کیږي، نو ان شاء الله دا به مونږ انشور کو.
د پاکستان بیرو سټټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 ملیون سیوا مازوران جن کوي چې ورته د زده کړو لوبو او د معاش ستونزې ورمخه ته دي. عصمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.